بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب د حج په ورځ دي د نړۍ ګوټ ګوټ نه جیان مکه معظمه ته رټول شوی دي څو چې د حج مراسم تر سره کی. د حج د دې عظیم اجتماع او کنگره اصلي فلسفه څه ده چې ولی مسلمانان هر کال دلته رټولیږي څو چې د حج مراسم تر سره کی؟ آیا دا یوازې عبادي اړخ لري یا سیاسي اړخ هم لري؟
اصلا قرآن وای جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله تعالى وای دا کور چه دی دا بيت الله دا ما دا دی دا پار جور کرده دی چه خلق تراسی او قیام وکی پنڑی کی دی دعوت انسانیت تا ورسی چه توحید جغ دا دنیا پا کنچ کنچ کی ورسی جی او دا خدای دا نظام مطابق دا دنیا سسٹم جور سی. حج اسلامی اصول نصب العین کی دا داسی حرکت او دعوت نم دی چې هغه د نړۍ په ټوله ساحه کې د خدای حکم ته اقداماتو ته غلبه ورکړي، څرنګه چې د کعبې په شاوخوا باندې مسلمانان دي په یوه دایره کې. دا دایره باید د کایناتو په ټولو اجزاوو کې دا دایره وسعت پیدا کړي، هر ځای د خدای د کعبې لوري ته د مسلمانانو دایره وجود ولري، بل چا ته رجوع ونیسي، یعنی یوازې خدای ته رجوع وسي او د هغه د اقداماتو مطابق په دنیا کې ژوند او سیستم جوړ سي. کعبی پیغام دا دی چې مسلمانان د دې حج په توسط د خدای حکم غالب کی او د خدای د حکم د تنفیذ لپاره خپل د سر مال او دولت مبارزه وکړي. دا یادګار دی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې هغه د دې کعبې د فتح او بنا لپاره د خپل زوی د قربانۍ سم دریغ ولري. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یادګار مرکز دی چې دا مسلمانانو په خپل قوت سره فتح او تسخیر کړه، او دلته موجود بوتان چې د شرک او د کفر نمونې وي هغه یې د عبد لپاره د دې ځای څخه محوه کړي. نو د حج پیغام دا دی چې په دنیا کې د خدای نظام او سیستم قائم سي، او ټول مسلمانان د خدای لوري ته رجوع وکړي، او د دنیا په مخ چې کوم دا فسق و فجور قائم دی د دې د مخنیوي دپاره ټول مسلمانان یو کردار ادا کړي.
یعنی مولانا صاحب د حج عبادي اړخ سره سره سیاسي اړخ هم باید ترسره شي، واجب دی؟
حج اصلا د اسلام سیاسي عمل دی، حج د اسلام سیاسي روح ده، حج د اسلام سیاسي مزاج. اسلام د داسې عباداتو په توسط باندې په جهان کې خپل سیاست ته غلبه غواړي. اسلام د حج په توسط باندې په دنیا کې اجتماعي روابط غواړي. ولی وایي حج ته راسه، حج کې د ټولو مسلمانانو په حال احوال باندې ځان خبر کړه، ځان آګاه کړه چې په دنیا کې څه کېږي، د مسلمانانو سره څوک ظلم و ستم کوي، د مسلمانانو مظلومیت ځان پوه کړه، د مسلمانانو سره چې کوم دښمني عداوت روان دي په هغه سر خلاص. دا ټول یعنی د بیداری اعمال دي. حج د اسلامي بیداری یو لوی عمل دی. په دې کې موږ ته لارښوونه کېږي چې په جهاني سطحه خپل وحدت او اخوت قائم کړو، ترمنځ د تفرقه هر ډول نشانونه خلاص، نژادي، جغرافیایی، نسلی، ټول تفریقات ختم سي او مسلمانان په یوه سیستم ودرېږي، په یوه وحدت کې ودرېږي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس د دې فلسفه همدغه ده چې پر مځکه باندې یو وحدت قایم سي، پر مځکه باندې د خدای د نظام بالادستي قایمه سي. ځکه الله تعالی فرمایي وليطوفوا بالبيت العتيق، چې دا کور طواف وکړي چې هغه بیت العتيق دی، آزاد کور دی، هلته د چا حکومت نشته، د چا تصرف نشته، پرته د هغه چې چا دا کعبه جوړه کړې ده، د هغه نظام دی، د هغه د نظام مطابق بلته حکومت کېږي. چې هغوی طواف زما په مرزا دی، د دې کور عبادت زما په مزاج او زما د مرزا مطابق ما ټاکلی دی، دې ته ضابطه او نصب العین ما جوړ کړی دی، نو باید مسلمانان د خدای ضابطه او نصب العین د ژوند پاره داخل قایم کړي.
مولانا صاحب د حج په سیاسي اړخ باندې څومره د حج په دې عظیمي کنګره کې عمل شوی دی؟
زه باید ووایم په دنیا زما سره په دې کې اختلاف کوي اهل علم و دانشې ښیي. هر څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کوم حج بنیاد څه شوی، د هغه حج تصور د خدای پر مځکه باندې د خدای نظام، بیا موږ ګورو چې کله د اسلام په نظام او سیستم او تشکیلاتو کې ملوکیت داخل سو، د حج روح ملوکیت پیمال کړی ده، تر ننه پورې پیمال. که چیرې د حج روح ژوندی وای، نو بیا به نه ملوکیت قایمېدی او نه به په نن عصر کې د اسلامي نړۍ سره د مسلمانانو سره دغه ظلم و وحشیت غلبه او تصرف پیدا کړی وای. موږ وینو چې دا ټول اعمال چې نن د کفر دخوا اجرا کېږي هغه دې لته چې د کعبۃ الله انتظام نشه د تعالی فرمای ګوره وحی رالی چې انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا کفار دا ټول مشرکین دا ټول نجس دي او باید د دې کال بعد دوی حرم ته داخل نه شي نو تا خو حکم راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علي آیتونه ورکړه چې ورڅه په حج کې د دې اعلان وکړه چې آینده کال باید څوک رانه شي حج ته هغه فساق فجار دي هغه بد اخلاقه دي د هغوی سیاست غلط دی د هغوی تګلاره غلطه ده د هغوی قانون او حکومت غلط دی دا کفار مشرکین حق نه لري د مسلمانانو په دې جامعه کې په حج کې برخه واخلي یا شرکت وکړي نو دا څرګنده سول چې الله تعالی کوم حکم صادر کړی وو دا هغه معنا دا و چې کفار او مشرکین په اسلامي جامعاتو کې په اسلامي هیوادو کې په اسلامي سیستم کې تصرف ونه لري دخالت ونه لري نو کله چې ملوکیت د حج روح پیمال کړه زه ملوکیت ته دا وایم ملوکیت پیمال کړی من د کفر دروازې د حج لوري ته خلاصېږي نن د کعبې په تصرف کې امریکا او برتانیا او ورلد بینک وایي نفس برخه لري هغه وایي چې د حج دا نرخ مقرر کړه ته نه وینې نن د حرم په حدودو کې د کانتینینټل هوټل او د فور ستار او فایو ستار هوټلانو چې دي دا د چا دي دا د چا دي دا باید معلوم شي متعین شي دا خارجي قوتونه دي کمپنیانې دي چې هغوی جوړ کړي دي د خپل کاروبار لپاره نو په حج خو نن د خالق پیدا سو په حج کې نن د کفارو مشرکینو هغه توطیې سر ته رسېږي او بیا یې ممانعت کړی دي چې د حج په دوران کې به ته د خدای دا وحی نه اعلانوي چې انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا حالانکه الله تعالی پیغمبر ته دا وحی وکړې چې ورڅه ته د اعلان وکړه په حج حضرت علي کرم الله وجهه د پیغمبر په نعبت کې رالی چې هغه وخت حضرت ابو بکر صدیق په قیادت کې د مسلمانانو حج وخت تللی و د مدینې شاط حضرت علي کرم الله وجهه په زیور دی او دا ایتونه راوړل په مکه کې اعلان کړل او په دې بنا باندې موږ دا وایو چې د قرآن هغه پیغام چې د مسلمانانو دپاره دائما نازل شوی دي د هغې ابلاغ په حج کې نه کېږي ځکه نن کفار زموږ په معاملاتو کې مداخلت دي کفار مشرق او نجس دی فاسق دی قرآن ویلی چې دا ظالمان دنیا ته اسلامي نړۍ ته بې نقابه کوي نن موږ ته حق نشته چې موږ په حرم کې ووایو یا د جهان مسلمانان په دې آګاه کړو چې دا امریکا اسرائیل او دا هندوستان و غرب و شرق و دا شیطانی قوتونه زموږ دښمنان دي نه ولې وایي چې زموږ دوستي او تعلقات په دې خطه کېږي دی غواړي چې د خدای د احکامات په مالي وسي په هغه راضي دی په دې نه راضي کېږي چې امریکا د صحابه دي سي او د حج په دومره عظیمه اجتماع کې څوک دښمن ته دښمن ووایي دا وایي چې دا زموږ دوست دي نو موږ ځکه وینو چې د حج اصل روح دا حج اصل فلسفه معتله ده په اسلامي نړۍ کې حج د دین نوم نه دی چې ته ولاړ شه احرام واغونده طواف وکړه سعی وکړه نه حج د اسلامي اجتماع یو برنامه ده چې په دې کې ته د جهان د مسلمانانو سره هزایي حاصله کړې د جهان د مسلمانانو سره اشنایي او تعلق حاصل کړې د هغوی په مشکلاتو باندې ځان خبر کړې د اسلامي نړۍ اقتصاد معلوم کړې د اسلامي نړۍ سیاست معلوم کړې د اسلامي نړۍ معاشرت او ثقافت او تمدن معلوم کړې چې په کوم ځایو کې د دین څخه انحراف کیږي لارښوونه ورته وسي پیغام ورته ورسیږي او په بنیاد باندې نوی اسلامي تاسیسات وسي نو ځکه موږ دا ټول مشکلات په حج په میدان کې وینو چې موږ ته صرف دا شول سوي دي دا شول کیږي چې د صفا او مروه د دوو غرونو ترمنځ په دې کنډیشن کې منډه ترنډه ووه او بیا په کنډیشن هوټل کې شپې وکړه رغماله نو حج معنا خدا نه ده حج خو آگاهي ده حج خو فکر دی نو بیا چې الله تعالی فرمایي چې تاسو مان لوري ته راسه اورې په پښو راسه پیاده راسه په اوښانو باندې سپور راسه اورې دې معنا دا ده چې ته یو علم او آگاهي ته راځې نو حج خو یو آگاهي او علم دی چې د دې په توسط به اسلامي نړۍ نوي سازوالی کیږي او د نوي جهاني تشکیل په باب به موږ د حج د امور څخه استفاده کوو نن د بده مرغه موږ د اسلامي نړۍ په بعض رسي کې او په نوي تشکیلاتو کې د حج څخه هیڅ استفاده نشو کولی ولې چې حج د یو داسې ظالمو متشددو او د دین څخه منحرف قوتونو په لاس کې دي چې هغه د دې پرته چې مالي ګټې دې نیول کړي بل هیڅ مطمئن نظر نه لري او ځکه د حج تصرف ورلد بینک کوي ایم ایف کوي او د امریکا او د یوروپ هغه ورلد اکاونټنټ جرنلز دې حسابات کوي او د دې حسابات په بنیاد باندې ځکه ورلد بینک او ایم ایف وایي چې د حج انکم سالانه د آسیا د وو هیوادو د درو کالو د بجټ ته بالات. نو پر دې غور وکړي، دونه بودیجه په اسلامي نړۍ کې چې مسلمانان لري هغه ځای کېږي، بجای د دې چې د اسلامي وحدت دپاره، د اسلامي بهبود و خوشحالۍ دپاره مصرف سي، د اسلام د ودانۍ دپاره مصرف سي، دا په ځایي عمرو کې دي. او د شاهي حکومت خاصتګان فرزندان دا پیسې په مغرب کې په خپل عیاشي او کفرهي باندې مصرفوي.
نو مولانا صاحب، دا چې د حج سیاسي اړخ د مسلمانانو د وحدت ویښتیا او د هغو د مشکلاتو د اواري او دغه راز د استعمار د څیرې د بربنډېدا سبب کیږي او چې بیا مخنیوی کیږي دغه سیاسي اړخ، بیا کیدای شي چې غربي استعمار په شکل د شکالو د دې پروسې تر شا وي، نه یوازې د سعودي عرب رژیم.
د دې شک نشته چې د سعودي حکومت ټوله سرپرستي د امریکا کوي. امریکا په ټوله دنیا کې د سیسکو فوټبال لوی منبع ده او هغه غواړي چې اسلامي امت ډېر وړي، او هغوی صرف دوی ته د دې مذهبي مقاماتو د تصرف او کنټرول په بنیاد باندې هغه مقام ورکړی دی چې دا د اسلامي امت مذهبي پیشوایان دي یا رهبران دي. دا زموږ د پیشوایي رهبرۍ سره هېڅ تعلق نه لري. موږ په فکر کې یو ملوکیت دی، د ملوکی حکومت تایید احناف نه کوي. د امام ابو حنیفه په وړاندې ملوکیت د ظلم حکومت دی، د جبر او استبداد حکومت دی. د هغه سره مرسته کول، تعاون کول دا حرام دی. امام ابو حنیفه د مروان بن حکم او د ابو جعفر منصور په دور کې هم دا هغوی ته دا واضح الفاظ وویل چې موږ ستاسو دغه حکومت نه منو، دا حکومت غیر اسلامي دی، دا نظام غیر اسلامي. حتی امام ابو حنیفه په جیل زندان کې واچوي، شهید کی. نو موږ نن دا وایو چې په سعودي عرب کې او په عربي نړۍ کې چې کوم ملوکیت قائم دی، هغه د څه لپاره دی چې مغربي استعمار، امریکا، برطانیا، فرانس، اسرائیل د دوی په توسط باندې خپل ګټې کوي، خپل ریښې په دې هېوادو کې د ملت ترمنځ غوروي او غواړي چې خپل استحکام پیدا کړي. که چیرې په دا هېوادو کې ډیموکرات، اسلامي، انقلابي حکومتونه جوړ شي، خو هغه روابط ورسره منقطع کوي. څنګه چې اسلامي جمهوري ایران د اسرائیلو سفارت منهدم کړي، امام خمیني وویل چې اسلام او اسرائیل یو ځای نه شي اوسېدی. څرنګه چې په مصر کې اسلامي حکومت اخوان المسلمین جوړ کړي، نو هغو اول اقسام دغه وخېستی، اسرائیل سفارتخانه یې وربند نه کړه. دوی په تش کې راړه سیسي راوسي، عربستان سعودي پیسې ورکړي او اسلامي حکومت منعدم کړي. نو موږ وایو چې نن د دې شاهي حکومتونو د دې ملوکیت شاته امریکا، اسرائیل، فرانس او دا ټول قوتونه د دې دپاره ولاړ دي چې دوی د هغوی په توسط باندې خپل دغه ظلم او استبداد اسلامي نړۍ ته جائز ثابتول غواړي، ځکه د دوی سره تعلق قرآن ممنوع کړی دي. څوک چې په قرآن باندې ایمان ولري هغه باید دا کفار او مشرکینو ته نجس نږدې نه شي. قرآن ویلي چې دا حج ته مه پرېږدي، دا مشرک نجس دي، دا کفار نجس دي، دا سست دشمنان دي، دا سست خوشحالي ودانۍ نه خوشحاله کېږي بلکې نور غمجن سي. دا باید تاسو ته خپل ځان وسلیلي کړي او خپل امور ته نږدې نه کړي. نو نن په اسلامي دنیا کې چې د کفر دومره غلبه ده او دا خپل نمایندګانې په دا مختلفو هېوادو کې د مسلمانانو پر مرکزو باندې کښېنولي دي، هغه د دې لپاره دي چې دوی خپل ګټې تلاشوي او دا د هغوی د ګټو محافظین دي. دا څنګه چې خپل په هېواد کې ډیموکراسي غواړي او په اسلامي عربي هېوادو کې ډیموکراسي دی ممنوع بولي، نو دا خپل جمهوریت دی خپل دښمن مخالف منافق ملل متحد دی ته ویل نه ګوري چې په ټوله دنیا کې ډیموکراسي ده. د ډیموکراسي په بنیاد باندې حکومتونه جوړېږي، حکومتونه تشکیلېږي، او دوی دلته په دې هېوادو کې مختص یو طبقې ته د حکومت حق ورکړی دي. هغه خپل حکومت کوي، هر څه چې غلاقي، هر څه چې ټولي دوی جواز لري، او د نړۍ د نورو مسلمانانو سره بیا دوی دارنګه په پاکستان سره دا راوړي چې دموکراسي صحیح نه ده. اورې مرس یو اختار راکړي، بلته بل اختار وکړي، او هلته یو غاصب او جابر حکومتونه ته. نو دا منافقت خو د ملل متحد او د یو ایس ای د امریکا او د برطانیې او د دې سرو هېوادو دي چې هغوی موږ سره اختیار کړي دي. علت دا دی چې زموږ په جامعه کې خلافت نشته، اسلامي حکومت او امامت نشته، نو چې هغه د حرمین تحفظ او بقا وساتي.
نو مولانا صاحب، که چیرې اسلامي امت د سعودي عرب د حج په باره کې د دغه سیاست چې د غربي استعمار لخوا غوره کېږي همداسې چپ وي، او یوازې ایران آواز وچتو چې هغه د هغه ته هم سږ کال اجازه ورنه کړی شوه چې حاجیان حج ته لاړ شي، نو د حج راتلونکي تاسو څرنګه تحلیلوئ؟
زه خدا وایم چې د ایران جمهوری اسلامی حکومت چې په دا وخت اسلامي نړۍ کې یو سوچه سپیشل اسلامي نظام سیستم او د شریعت مطابق حکومت دی، هغه باید د حد د معنویت او د اصل روح په بنیاد باندې د فکر اسلامي امت ته ورکړي چې د حج معنا او مقصد قیام للناس دی، او د حج مقصد دا دی چې اسلامي جامعه د کفر و فسق و فجور او د کفار و مشرکین و د تصرف و دخالت و قبضې څخه آزاد. دا د قرآن احکامات، دا د ایران خپل احکامات نه دي چې دی صادروي، دا د هغه قرآن احکامات چې په دې مکه او مدینه کې راغلي سوي، هغه احکامات د خدای نن معطله دي، چونکې دا غاصب سعودي او دا غاصب عربي هیوادونه په قرآن باندې عمل نه کوي. باید ایران دعوت ورکړي، خپل ټول ذرایع ابلاغ استعمال کړي، خپل ټول وسایل استعمال کړي، د جهان اسلامي نهضتو ته، د جهان اسلامي ګوندو ته، دیني ګوندو ته، علماو ته، مشایخو ته، عظامو ته، مراجعو ته پیغام ورسوي چې هغه باید د حج په باب یو اسلامي تصمیم ونیسي چې د حج روح ژوندی سي، او په جهان کې د حج استقلال او ازادي د اسلامي امت یو غوره هیئت ته وسپارل سي چې هغه خپل په تصرف و نگراني کې د شریعت د اصولو مطابق د حج اهتمام او انتظام وکړي. دا حج د چا کور نه دی، دا بیت الله ده، بیت الله، او هغه څه الله تعالی فرمایي وليطوفوا بالبيت العتيق، وتس توافق کور، آزاد کور دی، په دې کور باندې څوک تصرف نه لري، هلته شخصي قوانین، ملکي قوانین معتله دي، حرام دي، د هغوی مطابق کول جواز نه لري، د فقهي حنفي مطابق باید د شریعت په اصولو باندې د حج انتظام او اهتمام وسي. خبره دا ده چې د حج انتظام تر څو اسلامي امت خپل په لاس کې وانخلي، د شخصي ګټ سې ونژغوري، دا موضوع چې کومه کړکېچه ده د دې ثمر نه شو خلاصېدی. دنیا ملل متحد ولې دې ته نه ګوري چې ویټیکن سیټي ته اختیارات ورکړي دي؟ د مسیحي دنیا ټول علما، مسیحي دنیا ټول سکالران، د مسیحي دنیا پوهان راځي خپل د مستقبل، د مسیحیت د مستقبل، یا د عیسایان و د مذهبي امورو په باب تصمیم او فیصله خپله کوي. دا فیصله خو موږ هم ملل متحد ته ویلی سو چې د دې حق موږ لرو چې موږ ته خپل اختیار او تصرف راکړ، چې موږ د خپل حرمینو او په جهان کې چې زموږ اسلامي مقدسات دي، مقامات دي، د هغوی تصرف و انتظام خپله وکړو، چې نه وینې د عیش راپسېد یا بله ورځ په مدینه منوره کې د ملکه وکړه، د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم روزې ته نږدې وکړل، مسجد بکی سے اکڑلا چلتا صحاب اکرام پراتی دی، احمد دی، اولا اکرام دی، نو دا ہوئی دا عظمت او دا ہوئی دا تقدس دا کمیدو پا باب باندی دا مشکل کشتی مجوائیو چی دا دی مقدس مقامات و انتظام باید دا حرم ازان جید اغا علماء و تا اغا سکالران و تا چی دا دین پوحان دی اترچی دا پا دین بندی دا ہوئی و تشکیل دا اسلامی نظام او دا اسلام په اصول باندې وضع سي او هغو ته وسپارل سي. شخصي حکومتونه په دې دخالت ونه لري، ولې چې دا یو دیني مسله ده، دا د یو چا د حکومت برخه نه ده چې موږ ریاض ته ځو، یا موږ اسلام آباد ته ځو، یا مشق ته ځو، یا موږ بل ځای ځو. نه، دا د اسلامي امت مراکز دي، دې ته الله تعالی یو مقام ورکړی دی، رتبه یې ورکړې ده، او بیا هلته خپل واضح احکامات دي د الله او د هغه د رسول متعین چې د دې حدودو پرته مخته هیڅ کافر و مشرک د دخول حق نه لري، تر ننه پرې متعین دي. نو ځکه دا مقامات پرته دي چې د اسلامي امت ائمه، مشایخ، مراجع علمي په ګډه سره د دې انتظام وکړي، بله لار نشته.
مولانا صاحب، تاسو ډېره مننه.